کابل کې د مازیګر څلور بجې سره. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات په اړه غونډه درلوده او په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان د سولې پر اوسلو کې د پاکستان رول مهم وباله. نور پرنه هم لرو خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وغوښته ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د جمعې د ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر 30 زیات وسلوال وژلې دي. او د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو تر اعتراضونو مخکې په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن یې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وغوښته. په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته ښاغلي ربانی په یو شریک خبری کانفرنس کې وویل خغل عربانی وایي زموږ اساسي غوښتنه له دوستانو څخه دا وه چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په ځانګړې توګه د دوست او ګاونډي هیواد پاکستان څخه مو غوښتنه ده چې زموږ هیواد کې د سولې له بهیر سره داسې همکاري وکړي چې نتایج د افغانستان خلک وګوري. خغل عربانی ټینګار وکړ چې دوی لا هم له پاکستان څخه د عملي اقداماتو په هیله دي. په همدې خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د دې وخت را رسیدلی چې پر یو بل د ملامتۍ اړول پرېږدو او د سولې په لور وړاندې ولاړ شو. خغلی قریشی زیاته کړه نړۍ د بدلون په حال کې ده او پر مسلو بیا فکر کوي. د قریشی په وینا هغه کسان چې وختي افغانستان کې په پوځي هواري ټینګار کوي وسته خبرو اترو غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ول د افغانستان سوله او ثبات کې همکاري کوي خو زیاته کړه چې که افغانان خپل وطن کې سوله غواړي پاکستان ته د انتقاد ګوته نه نیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 30 وسلوال وژلي او 122 نور یې ټپیان کړي. دفاع وزارت د شنبې په سهار په یوې خبرې پاڼه کې وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې او خوږیانیو په ولسوالۍ کې 12 تنه وژل شوي. خبر پاڼه زیاتوي د کندهار په خاکریز، میوند او پجوایي ولسوالیو کې هم د طالبانو د یو شمېر سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 12 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په فراه، هلمند، روزګان، هرات، پکتیا او بادغیس ولایتونو کې هم د حکومت مخالف وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. طالبانو که څه هم د دې اعلامیې په اړه مشخص عکس العمل نه دی ښودلی خو د دې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استولو پیغامونو کې په کندهار او فراه ولایتونو کې حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې پر دوو پوستو د وسلوالو طالبانو برید کې شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر کمال الدین یاور نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. په لوګر کې بیا د کابل ګردیز په لوی الارای وې ترافیکي پیښې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 9 نور ټپیان کړي. چارواکي وایي مرګ ژوبله د یو کاسټر بس سره د یوې سراچي موټر د ټکر له کبله اوختي. د ګردیز ساحوي روغتون یو تن نوکریوال ډاکټر ازادي رډیو ته ویل د پیښې له ځایه دوی ته د اتو تنو جسدونه وروړل شوي چې دوه تنه یې د همدې روغتون اداري کارکوونکي او شپږ تنه نورې عام وګړي دي. د پکتیا ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزي ازادي رډیو ته ویل د پیښې له ځایه شپږ تنه ټپیان او یو بل وژل شوی کس د لوګر ولایتي روغتون ته انتقال شوی دی. په افغانستان کې د سړکونو خراب وضعیت، له حد زیات د موټرو سرعت او د ترافیکي قوانینو نه مراد ډیر کله د دا ډول خونړۍ او پیښو سبب کیږي. روسیا وایي دوه بم غورځوونکي الوتکې پر وینزویلا ته تر الوتنې وروسته بیرته ستنې شوي. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اتومي وړتیا لرونکي بم غورځوونکي الوتکې استوي د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو انتقادونه راپورته کړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوږده واټن وهونکي د الوتکې پر اتلانتیک سمندر، کارابین او په نارویژي او بارنټ سمندرګیو راګرځېدلې. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي تو یو سلو شپېته په نوم د ستراتیژیکي بم غورځوونکي د 2000 کیلومترو په واټن الوتی او په هوا کې تیل ترلاسه کړی دی. دا الوتکه د دسمبر په لسمه د وینزویلا له پلازمینې بهر یوې هوایي اډې ته ورسېدې. په دې پېښه باندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکایي هیوادونو سازمان خپله غوسه څرګنده کړې ده. په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي دي. د بلوازد پولیسو نن د پاریس د اورګاډي د مرکز مرکزي تمځایونو او شانزلیزې شاوخوا امنیتي تدابیر نیولي. فرانسوي وزیرانو وروسته له هغې چې د دې هېواد په ستارزبورګ ښار کې د کرسمس یو بازار کې برید څلور کسان ووژل، اعتراض کوونکو غوښتي چې نور اعتراضونه ونه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارامۍ او د عادي فعالیتونو ته د ستنېدو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه د راروانو اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د مالیې او تنخواګانو د زیاتولو اعلان هم وکړ. او د عراق یزدې فعالان ادی مراد وایي سکل د نوبل د سولې د جایزې په پیسو به خپل پلرنی ټاټوبې سنجار خارګوټ کې هغه ښځو ته روغتون جوړ کړي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار شوي. میرمن مراد دا خبره پرون په سنجار خارګوټ کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه.
خبرونه ملازادې رادیو اوریدل. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د ملي جنبش ګوند تر انتخاباتو دمخه سوله غوره ګڼي. په دې اړه به یو راپور واوري. بلخوا د غزنی چارواکي وایي په وروستیو شاوخوا شلو ورځو کې شاوخوا درې سوه تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر څلوېښتو ډېر پاکستانیان هم پکې شامل دي.
دوه سوه نه اتیا تنه تر اوسه پورې دوی وژل شوي دي چې په هغو کې درې څلوېښت تنه پاکستاني اتباع دي او د یو سلو اتیاو په شاوخوا کې دوی ټپیان لري. او په وژل شوي کې اکثرا د دوی هغه مهم مهم سرګروپان او سیمه ییز قمندانان هم شامل دي.
په روزګان ولایت کې بیا واکسیناتوران ادعا لري چې د دوی د میاشتنۍ معاش دریمه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. یو تن ازادي راډیو ته وویل
دې مرته په جواب کې ویل چې موږ کله طالبانو صحو ته واکسینونه وړو. مرته طالبان وایي چې مرته به دوغونه ونډه راکوي. موږ بیا ستاسې ته اجازه ورکوو چې موږ په سوي کې واکسینونه وګرځوي.
په نړیوالو مسایلو کې به د قطر د هڅو په اړه واوري چې غواړي د خلیج له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې نورمالې کړي. که وخت نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دوهمه درې اړخیزه ناسته نن په ولسمشری ماڼۍ کې وسوه. په دې غونډه کې په یو لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې سرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او هم د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دې غونډه کې له پاکستاني لوري وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي او کارنده ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې هیواد په رښتینې توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راسي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه تفصیل وصل وسال راکوي.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په یو درخیزه ناسته کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د عملي اقداماتو ژمنه وکړې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان او چین همکاري مهمه وبلله او له پاکستان یې وغوښتل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې داسې ګامونه واخلي چې مثبته نتیجه ولري. دوی وايي د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان سره د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د افغانستان خلک یې د پایلو شاهدان وي. موږ او زموږ دوستانو په کراتو دا خبره کړې چې په افغانستان کې سوله او امنیت په سیمه کې د سولې او امنیت په معنا دي او اوس د دې وخت رسېدلی چې پاکستان د وښي هغه څه چې وایي په عمل کې هم ښکاره کړي. ښاغلی رباني د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان رول مهم وبلله او په دې برخه کې د چین همکاري هم اړینه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د دغې درې اړخیزې ناستې پایلې به راتلونکو اونیو کې ولیدل شي. په دغه ناسته کې په یو لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو. د امنیت ټینګښت، د تروریزم په وړاندې مبارزه، اقتصادي پراختیا، سیمه ییز اتصال او د یادو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته کول هغه عمده موارد دي چې په دغه هوکړلیک کې ورته ځای ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې په رښتینې توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. د وای موږ په رښتینې توګه غواړو له تاسو سره متحد شو. موږ غواړو د افغانستان د حکومت او خلکو سره په ګډه کار وکړو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت زموږ په ګټه هم ده. زه غواړم تاسو په سوله کې ژوند وکړئ. ستاسو په بریا او خوښۍ کې زموږ خوښي ده. دا زما ذهنیت دی. که غواړي پاکستان عملي اقدامات وکړي، نو د پاکستان په وړاندې د انتقاد ګوته مه نیسئ.
And stop pointing fingers at Pakistan.
دا په داسې حال کې چې د دې درې اړخیزې لړۍ لومړی ناسته د تیر میلادي کال د دسمبر په 28مه نیټه د چین په بیجینګ ښار کې ترسره شوې وو. د تیر کال په ناسته کې هم درې وړو هیوادونو د تروریزم سره په ګډې مبارزې، د سیمې په وضعیت او په ګډو اقتصادي او تجارتي همکاریو ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی د کابل په درې اړخیزه ناسته کې د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو مهم ګام وباله. ښاغلی هیله وښوده چې د دغې لړۍ درېیمه درې اړخیزه ناسته دې په اسلام آباد کې وشي. دی وایي چین د افغانستان او پاکستان ګډ ملګری دی او موږ په دې برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوو سو د دې دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي. موږ ژمنه کوو چې د تروریزم په وړاندې هوکړه به په ګډه پلي کوو، ځکه دا هوکړه لیک د همکاریو د ښوالي تر څنګ په سیمه کې د سولې له ټینګښت سره هم مرسته کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی محمد عبدو د ولسي جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دوی تمه لري چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ دغه درې اړخیزه ناسته مثبتې پایلې ولري او په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ جوړ شوی غونډې په اړه مو جزئیات اوریدل. په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان بیا په کابل کې د دې غونډې هرکلی کوي. دوی وایي دا یو ښه فرصت دی تر څو د سولې پروسې په ګټه کار ترې واخیستل شي، خو په عین وخت کې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تشویش هم ښودلی دی. دا چې تشویش څه دی، د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور له ناجیه ساپۍ سره د مرکه په سر کې داسې وویل.
زه د دې څه تشویش لرم چې دا ناستم د چین په ابتکار باندې لکه د مسکو ناسته چې هغه په یو بل مقیاس وه، داسې نه وي چې تنظیم شوي سرکشینی. که دا رقابتي ناسته نه وي او رښتیا هم د دې دپاره وي چې چین وغواړي په پوسي چې د افغانستان څخه پاکستان څه غواړي، نو شاید دا دی چې چین پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې افغانستان څه غواړي، چې افغانستان یو کی چې دوی بیا صادقانه د سولې پر اوستلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. خو زه فکر کوم چې داسې ناستې په خوام سوي دي، او دا خو تاسو د معلومې دي چار جانبه ناستې وي چې چین، ایالات متحده امریکا، پاکستان، افغانستان. پاکستان همیشه ځان ایستلی.
د سولې په پروسه کې د چین رول ته څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چین خو په حقیقت کې په افغانستان کې تاسو در معلومه دی یو کمونیستي نظام دی، متمرکز اقتصاد دی، طبیعي دی، رقابتي دی، آزاد اقتصاد دی. چین د تجارت او اقتصاد او تولید سره ډېره علاقه لري، د طبیعي منابع، مواد اولیه، مواد خام په کار دی. افغانستان تم په دې سترګو ګوري چې د مس عینک، د اوسپنې معدن، ګاز، دا د افغانستان یو تجارت سره وکي. ما ته دا زه فکر نه کوم چې چین دی داسې رول ولوبولی شي د سولې په تامین کې لکه ناتو، ایالات متحده امریکا چې لوبوي. زه فکر کوم چین غواړي ایالات متحده امریکا او ناتو ته وایي که سوله په افغانستان کې غواړي زم تر مسکو کم نه یم، دا د پاکستان سره مناسبات را سره لري، غواړي په دې بازی کې شامل شي. او کله چې عمومي سوله د ملګرو ملتونو، ایالات متحده امریکا او ناتو په تلاشونو راځي، د یو سهم شته ولري.
تاسې هم یادونه وکړه چې تر دې وړاندې هم ورته ناستې ترسره شوې دي، دغې ناستې ته په کومه سترګه تاسې ګورئ، او دا چې حکومت باید له دغه رامنځته شوي فرصت نه څنګه ګټه واخلي؟
اول خو زه فکر کوم افغان حکومت خو نور داسې څه نه لري چې د لاسه یې ورکړي. واضح باید د چین په حضور کې د اسنادو په اړه پاکستان ته ووایي چې دښمنان مې ساتي، تروریزم را انتقالوي، دغه اسناد دي، دغه طالبان دي، اوس یې نو راوله سولې ته، او که ته دا سولې ته راولې څه راسه غواړې په ښکاره تر اوسه خو تاسو ته در معلومه ده چې نه افغان حکومت په رسمي ډول وایي او نه پاکستان په یو مکتوب کې دا لیکلي دي چې د افغانستان دي دغسې دغسې راسره وکړي، زه به طالبان سولې ته راولم. درواغ وایي، ځان پټوي، وایي زه تاثیر نه پر لرم. زه فکر کوم که افغانستان حکومت وکړی سي د طالبان د پاکستان څخه رسمي، لکه طالبانو چې خلیزاد ته ویلي دي چې تور لیسته مو وایستې، زه بندان را ایله کړئ، داسې داسې داسې، پاکستان دې هم افغانستان ته ووایي چې دغه دغه راسره وکړه، زه کوای سم طالبان سولې ته راولم.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکرو.
جنگ دولک
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا سیاسي رادیو او ریاستي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري، او تاسو صفه وځي اوریدلی سي. د غرس کې چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو ویب سټ ته ولر سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولي پته مو ده ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. بیا هم د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط مسایل کې تمکیر د افغانستان حکومت لخوا د سولې هڅو اړه سیاسي ګوندونو تل بیلابل نظرونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند په ورستۍ څرګندونو کې تر انتخاباتو د مخه سوله غوره ګڼلې ده. دغه سیاسي ګوند ویان بشیر احمد تایانج ویل دی کچيري د وسلوالو طالبانو شرط دا وي چې انتخابات وځنډیږي، نو اړتیا ده چې لومړی دي سوله وسي او بیا دي انتخابات ترسره سي. تر دې وړاندې هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې تر انتخاباتو د مخه سولې ته ورسیږي. تفصیل ناجیا صابره کوي.
په افغانستان کې د سولې او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحثونو په ګرمېدو سره د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي کچېری وسلوال طالبان غواړي چې په سیاسي پروسه کې شامل شي، نو سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د دغو ګوندونو له ډلې د افغانستان د ملي جنبش ویان بشیر احمد تایانج د شنبې په ورځ په لړ ازادي راډیو ته ویل
اگر مخالفین
کچېری وسلوالو مخالفانو د سولې لپاره د شرایط یې کې وي چې انتخابات وځنډیږي او هغوی وایي چې په سیاسي پروسه کې شامل شي او بیا سوله کوي، نو په دې اساس لومړیتوب سوله ده او باید د ایجنډا په سر کې وي او انتخابات وروسته ترسره شي. خو که چیرې وسلوال طالبان سیاسي پروسې باندې باور نه لري، نو موږ باید د افغانستان د اساسي قانون په اساس انتخابات په خپل وخت ترسره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر روانو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي. همدارنګه پخواني ولسمشر حمید کرزي هم ویلي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سوله وشي. په ورته وخت کې بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي انتخابات او سولې پروسه باید هم مهاله مخته لاړ شي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
هم د سولې پروسه مخته یوړل شي او همدارنګه ټاکنې هم باید خپل وخت سره شي. ټاکنو د ځنډ لپاره باید هیڅ دلیل موجود نه وي. د ټاکنو د ځنډېدو سره مخالف یو، ټاکنې باید ونه ځنډول شي. د حزب اسلامي لپاره ټاکنې او د صلح پروسه دواړه لومړیتوب لري.
خو له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ سوله او امنیت د رڼو او سراسري ټاکنو لپاره اړین بولي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که چیرې د سولې خبرې په ښه مسیر مخته ځي، نو اړتیا ده چې ټاکنې وځنډیږي.
که چیرې واقعا د سولې خبرې په یو ښه مسیر باندې حرکت وکړي او دا د ټاکنو لپاره د ښه ټاکنو لپاره زمینه مساعد کړي، طرفدار دی چې لومړیتوب د سولې خبرې ته ورکړل شي او
خو د نوموړي په خبره که چیرې د سولې خبرې یوازې د شعار په بڼه وي او مثبته نتیجه ترې ترلاسه نه شي نو ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست انتخابات به د اساسي قانون سره سم په خپل وخت یعنی د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 ترسره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به ورسو غزنی ولایت ته. د غزنی ولایت چارواکي وایي په تېرو 20 ورځو کې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې د 300 په شاوخوا کې وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې کسانو کې تر 40 ډېر پاکستانیان هم شامل دي، خو وسله والو طالبانو دغه شمېره سمه نه ده ښودلې. په دې اړه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر له شغلې نوري سره مرکه کړې ده.
د تیر سره پرتله کولای نه شو، ځکه چې مخکې به موږ البته هوایی عملیات، هوایی چاپی او د خاصو قوتونو عملیاتونه په غزنی کې ډیر کم درلودل، خو اوس موږ په تیر تقریبا 20 ورځو کې 30 هوایی او کمانډي عملیاتونه د غزنی ولایت په مرکز او مختلفو ولسوالیو کې چې د ناوی ولسوالیو په کې شاملېږي، په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر میشت ځایونو باندې د دوی د تجمعاتو په یا په غونډو باندې ترسره کړي دي، چې درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده.
دغه درنه ژوبل چې تاسو یاد کړه څومره ده او په د دې څه ډول کسان پکې وژل شوي دي؟ په دغه بریدونو کې
290 تنه تر اوسه پورې دوی وژل شوي دي، چې په هغه کې 30 تنه پاکستانیات باندې او 180 په شاوخوا کې دوی ټپیان لري. او په وژل شوي کې اکثرا د دوی هغه مهم سرګروپان او سیمیز قمندانان هم شامل دي، چې لنې کمرغه د دوغ عملیاتو له پیل تر اوسه تاسو پوهیږئ چې د غزنی په هیڅ سیمه کې دوی لکه د تیر په شان باندې د ستاروزی بریدونه نه دي ترسره کړي او نه دي توانېدلي. او بل تغییر دا دی چې دوی اوس اکثرا کوشش کوي چې له دوو کسانو اضافه نصر یو ځای کیږي. همدغه هم په جنگي وضعیت باندې او په امنیتي وضعیت باندې مثبت تاثیر لرنی کمرغه غورځولی دی او ان شاء الله چې دغه بریدونه به د ژمي په موسم کې هم همداسې ادامه پیدا کوي.
دغه بریدونه چې ادامه به پیدا کوي دغه او چا تر اوسه پورې سوي دي ته د کومو ځواکونو له لورې ترسره کیږي؟
افغان هوایی ځواکونه، کومانډو او ائتلاف ځواکونه چې د ځمکې او هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي په کې دخیل دي. په دې عملیاتونو کې
دغه تر اوسه پورې چې دغه تیرو 20 ورځو کې خاص بریدونه سوي دي، په دې کې څومره ملکي کسانو ته د وسلوالو تر څنګ مرګ ژوبله اوښتې ده او د دې تر څنګ څومره افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده؟
له نیکمرغه چې افغان ځواکونه پکې تلفات نه لري، ځکه دا عملیاتونه ډېر په دقیق شکل باندې پلانیږي او ترسره کیږي. ملکیانو ته متاسفانه چې موږ د دغو 20 ورځو په لړ کې کله ګیلان ولسوالۍ منفي کو د 12 کسانو په شاوخوا کې دوی ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، او که د ګیلان پېښور سره یو ځای کړو تقریبا شاوخوا 13 کسره ملکیانو ته تلفات اوښتې دي. چې تاسو پوهیږئ چې وسلوال اکثرا د خلکو له کورونو څخه، له هستوګنیزو ساحو څخه په استفادې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه ترسره کوي، او یا که تجمعات دوی لري هم زیاتره په مساجدو کې دوی تجمعات کوي. او علت یې دا دی چې دوی پوهیږي چې افغان او ائتلاف ځواکونه تر ډیره بریده پورې، یعنې چې زیات مجبوره نه شي په دغه استوګنیزو ساحو او په جوماتونو مقدسو ځایونو کې دوی نه پنه شکوي.
په روزګان ولایت ورسو د روزګان یو شمېر واکسیناتوران ادعا کوي چې د دوی د میاشتنی معاش یو برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. دوی وایي چې دا ډول چلند دوی پر حقوقو ښکاره تیری دی. په همدې حال کې د روزګان ولایت امیر روغتیا د ریاست مسؤلین په دې اړه له څویلو ډډه کړې ده، خو په مرکز کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصري د خبرې ردوي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور ته جوړ کړی دی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسیناتوران وای مسولینې د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د دغه واکسیناتورانو له ډلې یو شمېر ازادي راډیو ته وویل
زه خپله دا واکسین مبلغ یم، په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم. ستونزه مو دا ده مخکې پر واکسین کار کوي، اوس هم کار کوم په واکسین کې. موږ ته دغه واکسین لاو مخ کی 8000 افغانۍ معاشره کولی وز مرده ماشونه پر 3000 ودرېدل نو موږ بیا د څخه دا پښتنه کوج داته ماشونه مرسته پسې خطر کټوي دې مرته په جواب کې ویل چې موږ کل طالبان صحوته واکسینونه ورو مرته طالبان وای چې مرته په دوغونه باندې راکوي موږ بیا ست اجازه ورکوو چې موږ په سوي کې واکسینونه وګرځوي 15000 افغانۍ په جره ځګونه تقریبا 400 کډرې نیم سو مملکین کار کوي د دې اړه وسته 15000 افغانۍ کار کوي د میاشې 15 لک افغانۍ کڅو لک افغانۍ کیږي دا وي مرته طالبان ترکو
زما دا وکاره کې چې زپه دغه واکسین کې دغه دندلارمه په اول سر کې موږ پیسې 8000 افغانۍ ما شو ورسته بیا د 10 یو دغه وکی ول ول طالبان مقصد مشتوی چې موږ د پیسې موږ د سغواړو دا ونه موږ د سغواړو نو بیا چې موږ دته ویل دی ویل وسې په حق طالبان ته ری وکی نو موږ ټول دا ولې ول ول دا بس نو دا د ستې دغه نصیب دی دغه سنه به کې موږ ته خود نور درک نه معلومې چې خودی راته وای چې ستې حق طالبان ته ورکول کیږي
دغه واکسیناتور ران غشتنه کوي چې خپل حق حق دی ورکول سي
نو موږ دا غشتنه ده چې موږ خپل حق را ورسیږي اوس په خوا د طالبان په منځ کې واکسین کېدلې نو اوس خو هغه منځ کې مونږ کېږي خپل د حکومت په خپل حق کې دا واکسین کېږي دا باید دی خو هغه خپل پر منځ کې کنټرول لري دا خپل حق باید بلیغم تور ورسیږي پر
دا په داسیال کې د شپږ دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو لکه رڅو میشت رئیس د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې د ورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډډه کوي خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخې مسولین د واکسیناتورانو د خبرې ردوي د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیڅکله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړی دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري دا خبرې چې دوی کوي یو شمیر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره مخکې کار کوي خو اوس موږ له دندې ګوښه کړی دي زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته ورنکو نه یوازې د واکسیناتورانو حق د هر چا حق چې وي موږ به هیڅ چا ته ورنکړو وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړې وي دا په داسیال کې د چله جوړان دی په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیاي مرکزونو د ناروغانو پر مخ په دې مخه تړلی و چې ګڼي روغتیاي مسولین دي غوښتنې فراکړي
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
یو نړیوال موضوع اخلو قطر هڅه کوي چې د خلیج له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې نورمال کړي سعودي عربستان او د خلیج نورو هیوادونو قطر تورن کړی دی چې له تورستي ډلو ملاتړ کوي دې تور د قطر او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي دي رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل هیواد له کویت او د خلیج له نورو هیوادونو تم لري چې په سیمه کې روان بحران پای ته ورسوي او د خلیج د همکارۍ شورا له سره تنظیم کړي نوموړي ویلي دي چې د کویت امیر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ساتلو کې ښه رول لوبولی دی او قطر پر کویت او د سیمې پر نورو هیوادونو باور لري چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه بیا له یو بل سره نږدې کړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د څرګندونې د دوحې کلنی فورم ته په وینا کې وکړې هغه ویل د نړۍ د حالاتو پر وړاندې یو موټی خلیج غوره دی نه ده چې د دې سیمې هیوادونه په یوازې سر عمل وکړي شاوخوا نه میاشتې وړاندې سعودي عربستان متحده عربي اماراتو بحرین او مصر له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او قطر یې تورن کړ چې د اخوان المسلمین په شان له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي خو په دې وروستیو کې په سیمه کې له رامنځته شویو تحولاتو داسې ښکاري چې سعودي عربستان او د خلیج نور عربي هیوادونه غواړي له قطر سره بیرته نږدې شي سعودي عربستان تیره اونۍ د قطر امیر ته د خلیج د همکارۍ د شورا په سرمشریزه کې چې په ریاض کې وه د ګډون بلنه ورکړه که څه هم د قطر امیر په دې سرمشریزه کې برخه وانخسته خو خپل د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته واستوه قطر دا مهال په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګوال دی او یوازې په برتانیا کې 15 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده دغه راز د امریکا متحده ایالات په قطر کې ستره پوځي اډه لري چې شاوخوا 10000 پوځیان پکې میشت دي
ستاسو له پیغامونو الو السلام علیکم زه د زابل د خاک افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاک افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو. زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده. د معارف د وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو ته نه تنخوا ورکړل شوې ده. ټول قرضداره دي. د ماښام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري. ټول ډېر زوبل دي. دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي. معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي دي طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین ولاړ شي هلته تنخواه راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده. وروره اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور. خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معارف وزارت سره دا زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر په سخت حالات کې یو. وچکالي ده. هېڅ شی نه پیدا کېږي. و بوجي اوړه نه پیدا کېږي. د دې خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په کابل کې 4:30 سوې ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن د چین او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وغوښته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې 340 وسلوال وژلي او 122 نورې ټپیان کړي دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر دوو پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په لوګر کې د کابل ګردیز په لویه لارې وې ترافیکي پیښې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 9 ټپیان کړي دي. روسیه وایي دوه بم غورځوونکي الوتکې وینزویلا ته تر الوتنې وروسته بیرته ستنې شوي. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اټومي وړتیا لرونکي بم غورځوونکي الوتکې هستي د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو لخوا غندل شوی. او په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي دي.
مننه کوم اجمالن. یوسف زدران د سپورتي خبرونه راوړوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د فوټبال د اتلانو جام سیالیو دریم مقام د تخار شیوا لوبډلې وګټو. په دغه سیالۍ کې چې نن د تخار شیوا او د بلخ قومندانې لوبډلو ترمنځ د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې وشوه. پکې د شیوا لوبډلې سیال لوبډلې ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د اتو زونونو د پیاوړو لوبډلو ترمنځ 10 ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې دي. د دغه سیالیو پایلو به هم د هرات د سرپوشانو او د کابل د سرې میاشتې لوبډلو ترمنځ کېدونکې ده. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې د انتخاب لپاره سیالۍ ترسره کیږي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي په دې هدف د بېلابېلو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ سبا یک شنبه له کابل څخه پیلېږي. د دغه فدراسیون څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول ګډون کوونکي لوبغاړي کابل ته را رسېدلي او ټاکل شوي چې سبا د سیالیو له پرانیستو وروسته دا لوبغاړي په لومړي پړاو کې تر پروانه، په دویم پړاو کې تر کاپیسا او په وروستي پړاو کې بیرته د کابل په لوري راوګرځي.
دوستانو په دوهمه نیمایي کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لره اورېدو ته تاسو را بولم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بې درېغه درغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو له امله د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل. د دې کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل وایي شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطلې اعلان شي. زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د میسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړی د هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل، ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. ک پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو لمخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه هویده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دو هم هغه دلایل و موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات و تخطی او جرایم و د لوړې کچې موجودیت و، چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسیون د خانه پلار اچول شویده دا به یو څه وکولی شي چې شفافیت تامین کی او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کی. اما متاسفانه هغه وضعیت چې هلته روان و برعکس و، یعنی ورځ په ورځ پیواز دو چې پاک رای زیاتی شي تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بناً همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول، په خپله د بعضې حکومتي مرجع و د خانه کمیسیون ته راغلل، او په خپله د شکایاتو د کمیسیون د ثبت شکایاتو هغه ناظرین چې تقریبا د 15,000 شاوخوا کې په ټولو مراکزو کې موږ درلودل، د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسناد چې د موږ لاس ترغلي و د حقوقو په اساس باندې، او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسیون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپله تشخیص و بررسي کې کله چې ګوري چې په یوه حوزه د انتخاباتي کې تقلب، تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% کچا لوړیږي، په غو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیش بینی کړی دی هغه داده چې د شکایتو کمیسیون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي، او کله چې د در رای باطل اعلان شوه نو بیا برتا بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسیون ته، او د ټاکنو کمیسیون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه بیرته په هغو حوزه کې به ټاکنې ترسره
په کابل کې به له یوې اونۍ په جریان کې دوباره د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي.
یو اونۍ وروسته دغه قانون کې صراحت لري، اوس به دا پوښتنه باید وغو د ټاکنو د کمیسیون نه وشي چې دوی څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه ترسره
کړي. فکر کوي چې ښه پرېکړه وشوه؟
کاملا، نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو، خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو، د ولایتي شوراګانو، د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر، ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر یې کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي، د تورو پیسو راکړه ورکړه بېخي اوش ترسېدلې وه. اما د خلک اوس پوهېږي چې نه، قانون هم شته دی او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي، چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دوی بخپله جزا لیدلی.
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات، امنیتي ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، لکه څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاک رای کوینو، تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړئ، خو له دې نه چې ناپاک رای ډیریږي نو هغه باطل اعلان کړئ. دلته طبعا پاک رای مشته، د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو؟
نه قطعا، دا ځکه چې موږ وایو چې 80% ناپاک رای دلته ډیریږي، او 40% طبعا د شفافیت په خاطر، د عدالت په خاطر، شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله و په خاطر، هیڅ وخت افغانستان که فکر کم چې اکثریت خلک، خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو، شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي، شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي، هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم او که دی زیاتره پاک رای ترلاسه کی، ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي، او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستی وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای، یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل، قانون په ګوندو کل، او د موخ تصمیم په ګوندو کل، د خلک باید برته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی، هغه کسان چې متقلبین دي، مجرمین دي، هغه باید کوشش برته ونه کړي چې په پښو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسئله مسئولیت گرزی د ټاکنو کمیسیون ته، حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کی چې د کابل خاریان و هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړ.
د شکایتونو د کمیسیون د مرستیالی په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي، او بالاخره د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیم وکړو او ترویج وکړو، تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګریزه د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وقت او زمان مناسب وخت دی.
خوب، د یو شمېر نورو ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی، دغې ولایتونو په اړه به پرېکړه څنګه کیږي؟
د بعضو ولایتونو اسناد تکمیل شوي، دوسیې تکمیل د موږ ته لیږلي دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت هلته به انشاءالله ډېر زر د ابطال پرېکړه وشي. فراه کې هم متاسفانه اکثریت رایې د خلکو هغه هوایي سانحه کې د منځه ولاړې وسولې، هلته ممکنه ده چې کمیسیون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعض نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپل د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسیون ټول قضیه وڅېړي، او دغه نتیجه که چیرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته برایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل. البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رایه باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنی څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایه به باطلې اعلان شي، امکانات دې شته؟
دا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسی او رسیدګي د خپلو ولایتونو ده. چې هغه رسیدګي او بررسی کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل نه وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یو بل مسله، حکمل صاحب چې ویل کېږي د شکایتونو کمیسیون او د انتخابات د خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي، شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کیږي.
دا به نو یو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل، د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیه ولیدل، چې هلته زیات طرغه په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي، او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي، او بل دا چې وګورئ دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسونو ماموریتونه بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي، او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي، هغه بیا کمیسیون د شکایاتو ترسی. او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای، بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره، د ولسواکۍ سره، د خلکو سره، د وطن سره، د نظام سره، ځکه چې دا خو واضح یو خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو، په دومره ستونزو، په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی، د خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسیون اجراءاتو ته، عملیاتو ته، پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي. او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو، خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو، داسې کوم هغه اختلافات نشته دي. خو شاید مثلا د تا باندې غو کمیسیون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنان یعنی نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفه کیږي یا زړه کیږي چې د شکایتو کمیسیون ولې دا پریکړه کړې ده دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسه او یو لسه انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیست تخلفات او ډېر کم په ابي رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد و مدارک دلایل یې نه درلودل او هغه رد شوي دي چې ډېر کم وو.
هغه کسان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلۍ کړي دي، طبعا انتخابات ترسره شول، مصارف هم وشول، خلکو خلپ کې ووژل شول په امنیتي پیښو کې، یو لویه پروسه و ترسره شوه دا چې اوس باطل اعلان شوي. هغه کسان چې په دغه درغلیو او دغه جرایمو کې لاس لري، دا د پاره هم د کومې سزا پرېکړه شوي؟
بله، څنګه چې تاسو په کانفرنس کې واورېدل، د موږ بله مصوبه به د همدغو اشخاصو په ارتباط وي چې د بعضو نمونه یې واخیستل شول او د نورو موضوعانو یې هم په حاله د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد و مدارک شواهد راشي، یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی دی، هغه به څارنوالۍ ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسیون کې وو او د با د صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیاتي رئیس، د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس. دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخابات و هغه تو هغه حد چې موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتي تخلفات په ارتباط باندې، چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي او تر یو لکو افغانۍ په دوی جریمه. اما وروسته د دې چې موږ دوی تابن سارانوالی تا معرفی که او اغا با از اسناد دی چه موگ دی تا لگلی تو سا ندی زواب شد، اغا چه زواب شد شاید نن یا سبا دی سارانوالی تا معرفی که او دغا تصمیم او پریک را هم ده تا سا شریک.
استاس پا وینا بندی چه لپاک و رای و ناپاک رای پا کابل که دیر وی تبن انتخابات و کمیسونم پا دی بندی پویگی خواهوی بیام دا پروسه مخت دولی، فکر کوئ چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسې معلومات څه دي؟ بده
د پیسو راکړه ورکړه خو تا بنده د مو وظیفه واچ باید بعض مسائل تشخیص کو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي، خلکو هم چې شکایت کړی دی او د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی. د شکایتو د کمیسون غړي د ما او د رئیس او د کمیشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلي او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړی ده. متاسفانه په لسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې یې خصي حقوق ته یې رایې لوړول، مشخص کاندیدان او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود یا هلته یې کسان نه درلودل یا په خپله د کمیسیون د خانه ورته استخدام شوي نه و. متاسفانه یو ډېره ستره مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسان و. یعنی حتی هغه د انتخاباتي موقت و دند و هغه و پلورل شول په کاندیدانو باندې. د معارف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېږل شول او په عوض نور کسان استخدام شول چې هغونه ترینینګ درلود، اما دغلته فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سترګې نه شو پټولی او همدغه تشویشونه و. هغه اوس هم تقریبا تا 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د باشماره په پروسه باندې و. یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډېر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه اغا عمومی روحی اینو را هم متاثره کوله.
درسته پختنی پتوگه که حکومت فشار روڑی پتاسه بانده چه بالاخره هم داغ سچی دی هم داغ پایلی باید و منل چه استاسه اغبرگون بسوی.
حکومت ده شکایتونو ده کمیسون استقلال و بیترفی ثابته ده او ده فشارونو تا پیوها دا مو مخ هم تجربه کردی، خصوصا هاگا وقتی چه مو تصمیم ونی و چه یو تعداد باید داغشی اگه یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی، او زا مطمئن هم چه دا فشارون دا حکومت خانه نواردی یا احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
دیر زیاده منن
تنده چنگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. رنزور زړه وړم ستا د سترګو سالګری ته، رنزور زړه وړم ستا د سترګو سالګری ته. په ټول خار کې نه نرګس شته نری دی. په دې خبرونه کې د کلیزو په نمانځلو خبرې کوو. وا بوري چې د کلیزه د نمانځلو پاړه ځوانان څه نظر لري.
ما یو تروټی تل منظر یو خپل بس هغه د لکه خوشاله سل
نو کولای شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي.
که کلیزه نمانځل کیږي څه ډول باید ون منځل شي؟
د یو ملګری کلیزه کولای شي چې دوی په زر افغانۍ ول منځي.
نو سړی فکر وکړي دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی، بده کې ښکارونه کړی دي، سلاستراوړن درلودې.
د تاندې څنګه د خبرو ونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د کلیزون منزل د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود دی چې اوس د افغانستان په ځینو ښارونو کې هم د ماشومان او ځوانانو کلیزې د کورنۍ د غړو او ملګرو لخوا منزل کیږي. پا کلیزه کې د کیک ترڅنګ هغه کسته چې کلیزه یې وي ډالۍ ورکول کیږي او دغه ورځ په خوشحالۍ او سندرو ورته نمانځي. لطف الله ستانکزی چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي وایي په بهرنیو هیوادونو کې ډیر خلک خپلې کلیزې نمانځي، خو دا چې په افغانستان کې هم اوس د کلیزو نمانځل پیل شوي دا یې په نیک فال نیسي.
په نور نړۍ کې تر ډیره پورې خلک خپلې کلیزې نمانځي، ډېر په خوښۍ باندې نمانځي، خلک یو ته ډالۍ ورکوي، خپلوانې دوستان او ملګري. بده خبره نه ده، خوښۍ د نمانځل لپاره یوه بهانه ده. او بل په یوویشتمه پېړۍ کې چې خلک ډېر مصروف دي، ډېر بوخت دي، هغو ته ډېر کم وخت پیدا کیږي چې سره یو ځای سي. نو دا د دوستانو د کورنۍ یا د ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره هم یوه ښه بهانه ده. او چې ولمانځل سي بهتره ده، که نن منځل سي فکر کوم غټ مشکل نشته. خلک سرپرایز ورته وایي یا ناخبره دوی لپاره پروګرام نیسي، بیا ډالۍ ورکول کیږي.
تاجولي غورځنګ د کلیزو په نمانځلو کې د ټولنیزو شبکو رول ته اشاره کوي چې په وینای د ملګرو کلیزې یو بل ته ور یادوي.
مثلا دې کې یو لوی رول ټولنیز رسنې هم دي. مثلا که یو ملګری یې احمد نومیږي، هغه سالګیره لمانځي، په ټولنیزو رسنیو کې خپل تصویرونه یا د دې خوښۍ تصویرونه پوسټ کوي، دې په اړه خبرې کوي. بل هم هڅه کوي چې کله د کلی زرا نګدګی ګنور ملګری د لپاره آمادګی نشي ترسو دغه کار ورته کی. مثلا موږ ځینی کارونه کوو، یو وخت دا نه رواجونه چا په جندل هوش رامنځ شول، دا د اقتصادي غختنو او یو ډول فیشن رامنځ کړ.
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې په کوریا د ملګرو په منځ کې یوازې د یو کس کلی زمون منځل شي او د نورو بیا نن منځل کیږي. خو لطف الله ستانکزی وایي د کلیزې په منځلو کې باید د کورنۍ غړي او ملګري فرق ونه کړي. دا وړاندیز دا دی چې ټولو ته دې په یو ډول کلیزې ون منځل شي چې د چا ګیله ونه شي.
نو په دې کې والدین ډیر مهم دی، هغه د خپل اولادو کلمنځي باید ټول ون منځي. بدبختان موږ تاسو په دې ټول نه کې ژوند کوو چې چا لور پیدا کیږي هغه ډیر خفه کیږي. نو که د لوڼو کز منځل کیږي باید زمونږ هم منځل شي چې برابري وي. او ملګرو په ماینس کې باید موږ او تاسو دې ته توجه وکړو چې څوک موقف کړي، ځکه چې هغه شاید کده غون منځل سی او بل ملګری هم که موږ او تاسو په سرکل یا په ډله کې لږ کمزوري دي اقتصادي لحاظ یا د بل لحاظ، باید په یو ستر ګورته وکتل سي. که چیرته داسې کیږي چې دیون منځل کیږي یا د فامیل کې یا ملګرو کې شاید هغه ته احساس کمی ورکول سي، خو دا مهمه نقطه ده. فامیلونه مور او پلار یا خویندې ورونه که د بل دیو فامیل غړي کلیزن منځي، باید ټول منځل سي کمی احساس.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سمسور وای د دوی پسیمه کې ځوانان خپل کلیزې نن منځي ځکه هلته د کلیزو د منځلو رواج نشته.
ما منځل هم نه دا ورته یادم نه دا زمونږ په کلچر کې او په پښتنو کې او په خاصه زمونږ په ساحو کې دا دغه نشته دا رواج نشته چې ورځ ول منځي خو دغه نه یو محفل جوړي په حساب خپلوان راغواړي په خپلوانو چې راځي نو دا ټول مصارف دغه ته به تصمیم نیسي د غذا په اړه او د نورو په اړه باندې نو دا ټول اسراف کې راځي.
د لوګر اوسیدونکی محمد داود بیا وایي دا چې په افغانستان کې د غمونو خبرونه ډېر دي په کار ده چې خلک د خوشحالۍ دغسې پروګرامونه جوړ کړي چې هم خپله ځان خوشحاله کړي او هم نورو ته خوشحالي ورکړي.
زما په نظر دا یو ډېر ښه نیک کار دی چې موږ یو سره کوو ځکه چې هر ورځ ګورو چې هر ځای خفګان دي بس جنګونه دي داسې چې کې ژوند کوو چې هغه د غمو ځای ده نو داسې یو نیک کار کول یو ملګری مو راځي موږ ته سالګره نیسي یا کلیزه نیسي راغونډي ملګري راغونډي خپلوان راغونډېږو ځکه چې بس ټول خلک زیات مصروف وي که نه ټول وظیفو کې وي نو داسې زنګو چې بس یو کوټه کې راغونډېږي چې راغونډېږي سړی مچ سره کوي مینه خپل اظهار یو بل ته نو داسې کار کول زما په نظر ډېر نیک اقدام ده. نور ملکتونه چې دي تا ته خوشحالي درکوي افغانستان کې باید ته ځان خپله خوشحاله وساتې داسې پلمې باید ولټوې
دا پکتیا اوسیدونکی احمد الله د خپلې وترورځې د کلیزې په اړه راته وایي چې د ورتن منځلې وه او هغه یې ډېر خوشحاله کړی و.
ما یو تروټې ته لمانځلې وه خپله بس هغه هم بس هغه وی چې ما کلیزه دی نو مونږ بیا ورته ولمانځله داسې لکه خوشحاله څه لکه ډېر داسې احساس خوشحالي وو نو مونږ هغه سره یو وړوکی غوندې لږ مسخره هم کې وکړه وړوکی کیک ورته اخیستې وای پنځو والا یو شام هم ورته پکې لګولې مو چې راځه تا بډ دی نو بیا هغه سره دی هغه انجینر دی نو هغه سره خپل پوزیشن خلک هم راغلی ول چې کله اتاق تر نه مونږ بل اتاق کې پروګرام جوړ کړی نو دا وړه اول اتاق دالیس کې مونږ دغه پروګرام جوړ کړی نو دا ډېر د خجالت څه دی خلکو نه وشرمېدو نو چې بیا کله دننه راغی مونږ ورته غټ کیک جوړ کړی ورشي نو بیا ډېر خوشحاله سو ډېر ښه احساس یې کاو ډېر د خپل مرګول ته ډېر داسې هغه هغه راغی که نه چې مونږ ترور زیان دي نو بس ماته بډ ډې نیولی دی نو ډېر ښه احساس یې کاو خوشحالي احساس یې کاو.
د تاجولي غورځنګ په خبره کلیزه په ډېرو کمو مصارفو هم نمانځل کېدلی شي خو که په دې مراسمو کې ډېر مصرف کېږي نو ناسالمې سیالۍ ته لار هواروي چې سبا به بیا هر څوک هڅه کوي خپله کلیزه تر نورو شاندار ونمانځي او ډېر مصارف وکړي.
د دې بیا یو لوی تاوان دا دی چې ځینې خلک د کلیزو په نمانځنو کې لوی افراد کوي. افراد یې دا دی چې مثلا د یو ملګري کلیزه کولی شي چې دوی په زر افغانۍ ولمانځي په دوه زره افغانۍ ولمانځي خو دوی بیا په دې کې افراد کوي. ځینې ملګري داسې وي چې په زرهاو مصارف هم کوي مثلا پنځوس زره مصارف یې وکړي که نه چې دا بیا یو نو ډېر لوی تاوان هم دی او ډېر لوی افراد هم دی چې دا بیا کولی شي دا خپله کلیزه په یو ښه دودې په بد دودې واړوي. مثلا لکه زمونږ ودونه مثلا مخکې به وادونو چې خلک کول یو لک مصرف چې ډېر پیراغ یو لک پیراته خو اوس دا اقتصادي سیستم نه کسړې ورته وګوري خلک هوټلونو کې کوي لکه په همدا کلیزو منځل ونته اوس ته مجبور چې پنځه شپږ لکه په دې باندې مصارف وکړي او دغه باید ولمانځي که ویل نو لمانځي د ټولنې او د سیستم غوښتنه ده که ونه کې بیا خلک شاید یو څه درپسې ووایي یا تا ته د خپل په زړه کې خوندر نه کړي چې دا ما لمانځل چې کوم و یا مثلا زما کوژده وه یا د زما واده و یا زما کلیزه وه دا په ښه شکل ونه لمانځل شو.
لطفالله ستانکزی وایي د کلیزو لمانځل باید یو هدفمند کار وي او هغه کس چې کلیزه نمانځل کېږي باید په دې فکر وکړي چې په تیر کال کې څه وکړل او په راتلونکي کال کې باید څه وکړي.
نو دا کلیزه چې نمانځي باید د په اهمیت باندې څوک پیږي چې ولې نمانځم کنه نو که سړی فکر وکړي چې دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی په دې کې ښه کارونه کړي دي په ښو کارو باندې هغو ته هغه زیات کړي او کوم بد کارونه چې کړي دي هغه تکرار نه کړي او د خپل تیر کال وارزوي چې په دې کې ما څه لاسته راوړنې درلودې نو بیا به فکر کوم یو ښه ښه کاري او د راتلونکي کال دپاره هم سړی باید پلان ولري چې زه په راتلونکي کال کې څه غواړم وکړم هماغه کال چې را رسېږي یا کومه ورځ چې بیا خپله کلیزه لمانځي نو یو ښه بهانه به وي چې په ده باندې فکر وکړي چې دا کار مې څنګه تیر شو. نو خصوصا کوم کسان چې په دا د شلو کالو نه کمی ځوانان یا تنکي ځوانان او بیا د شلو نه دېرشو کالو ترمنځ په دې کې تبان انسان ژوند چې زیاتېږي هم د سړي په هغه اولویتو کې او لومړیتوبونه چې دي په هغې کې تغیرات راځي د دې لپاره هم دا ګټوره ثابتېدای شي.
د سنگیر له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونی پادی برخه کې زموږ همکار همایون هواد د پوهنتون له استاد او د ټولنیزو مسایلو له کارپو قیس محمدی سره مرکه کړې ده چې د ځوانانو ترمنځ د کلیزې د نمانځلو په تاثیرات ورسره خبرې کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې کلیزې باید څه ډول ونمانځل شي چې اقتصادي تاوان یې ډیر نه وي.
سره د دې چې د کلیزې تجلیلول یو ښه رسم دی او په جامعه کې په کورنۍ کې دا مثبت تغیرات راوستل شي، ولی که د افغانستان غوندې نورو هیوادونو ته وکتل شي، دلته د کورنیو د وګړو تعداد ډیر زیات دی او په دغسې حالاتو کې بې ځایه مصرف کول، ډیر مصرف کول باعث د دې کېږي چې د یوې خوانه د کورنۍ عواید صدمه وویني او د بلې خوانه مصارف په بې ځایه ځایونو کې شوي دي. مثلا کې کورنۍ پنځه شپږ ماشومان لري او دوی په کلیزې باندې ډیر مصرف کوي، کیکونه راوړي او داسې نور مصارف کوي، نو دوی مجبور دي چې د نورو مصارفو نه پیسې راکمې کړي او په دې باندې ولګي. په یواز د دې دوی کولی شي دغه پیسې په تفریح باندې مصرف کړي، دغه پیسې په تحصیلاتو مصرف کړي، په کالیو باندې مصرف کړي، چې دا کولی شي د دوی د کورنۍ ژوند بهتره کړي، د دوی هغه صحت بهتره کړي او د دوی عواید کېدای شي په آینده کې دا ډیر لوړ کړي. مګم که په کلیزو تجلی ولو باندې منګه ډېر پیسې مصرف ته ورسو، نو دا یو نوې زیات پیسې ده.
استاد، کله چې د یو ځوان کلیزن منځل کیږي، دا د په ژوند څه اثر کوي؟
د ټولنې له نظره او د کورنۍ له نظره زه فکر کوم چې د سالګری تجلیلول، د کلیزو تجلیلول، دا مثبت تاثیر لري. د وی خونه دوی ته د ځان اهمیت زیاتی کی، د بل خونه دوی ته موږ کولای شو اظهار د خوخی وکړو چې دوی په دې کورنۍ کې شته دي، موجود دي، او د سره سره رواني مثبت تاثیرات هم لري. مثلا د هغه چا چې کلیزه تجلیل کیږي، دوی داسې احساس کوي چې د دوی موجودیت په دې دنیا کې، په دې کورنۍ کې ډیر ښه دی او خلک خوشاله کړي دي. مثلا که دوی دغه کلیزه تجلیلیږي، نو کولای شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي. ولی هغه څوک چې دوی کلیزه نه تجلیلیږي، ممکنه ده چې داسې احساسات نلری.